تماس احمد جان خراب لاست.
ډیر زیات مننه کوم میرمن منګل. قدرمن اوریدونکو، اته بجې د سهار شوې، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غونډه کې لیکوال طاهر اپریدی سره د پښتو کیسه لیکنې په اړه بحث لرو. طاهر اپریدی د نورو ټولو لیکوالو په څیر د پښتو ادبیاتو د لوستونکو له کمښت څخه شکایت لري.
اصل کې خبره دا ما حواله وایي چې لوستونکي نشته دي، افسانې لوستونکي نشته دي. بالکل، ما خپله اردو کې افسانې لیکلې دي، هغه په هندوستان کې چاپ شوې دي، خو لوستونکي د پښتو لوستونکي نشته دي.
خو له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې تمه ده د دې میاشتې تر پایه سلګونه امریکایي پوځیان له افغان سرتیرو سره د مرستې لپاره هلمند ولایت ته واستول شي. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قسیم سلامل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو خبرونو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د داعش یو لس غړي وژل شوي دي. انټرپول پولیسو یو افغان چې د یو تن په قتل تورن دی په ایران کې نیولی او افغانستان ته سپارلی دی. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې کاناډا وایي تر دوه راتلونکو اونۍ پورې به په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه پای ته ورسوي. د هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې یولس کسان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د باختر دولتي خبري اژانس ته چارواکو له خولې ویلي چې دا برید د دوشنبې په ورځ په داسې حال کې سوی چې د داعش د ډلې وسلوال د اچین ولسوالۍ په بازار کې په تروریستي فعالیتونو بوخت وه. د پولیسو چارواکي ویلي په اچین ولسوالۍ کې په پرونۍ هوایي حمله کې ولسي خلکو ته زیان نه دی رسېدلی. په ایران کې انټرپول پولیسو یو افغان وګړی چې یو تن د یو تن په قتل تورنو نیولی او افغان چارواکو ته سپارلی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تورن علي احمد د هرات ولایت د غوریانو د ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی په 1993 کال کې د یو کس له وژلو وروسته ایران ته تښتېدلی و. په افغانستان کې د انټرپول پولیسو مشر سید افندي وایي په ایران کې دغو پولیسو د هڅو په نتیجه کې قاتل وپیژندل سو او تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته وسپارل سو. د کورنۍ چارو د وزارت په وینا په قتل تورن کس د تحقیق لپاره عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوی دی. د بامیان زرګونو اوسیدونکو پرون دغلته د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د دې ولایت د لویې لارې امنیت دې تامین کړي. د راپورونو له مخې په دې لاریون کې پر عامو وګړو سربیره د ملي او ولایتي شورا یو شمېر غړو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. مظاهرچیانو د ملي یووالي له حکومته غوښتنه کوله چې د پروان او میدان وردګو له لارې دې د کابل بامیان د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. ویل کېږي چې د تېرو دوو میاشتو په اوږدو کې د دیرشو په شاوخوا کې د بامیان اوسیدونکي د کابل سره د دې ولایت په لویې لاره د وسلوالو کسان نو لخوا ایر خمل سوی دی. وسم په مکړې څو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته. کاناډا وایي تر دوه راتلونکو اونۍ پورې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه پای ته رسوي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترادو پرون وویل هېواد یې شپږ جنګي جټ الوتکې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه کې برخه لري له نړیوال ائتلاف څخه باسي. نوموړی په خبري غونډه کې وویل چې هېواد د دې اقدام په بدل کې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمېر زیاتوي. په دې ترتیب د هغو کاناډایي تیرو شمیره 310 تنو ته ورسیږي چې عراقي کوردانو ته د دې هیواد په شمال کې روزنه ورکوي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اقدام هرکلی کړی او د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د دې هیواد رول ستایلی دی. د عراق په زرګونو سرتیری د دې هیواد په شمال کې په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای سوي څو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار بیرته ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا دې سرتیرو ته بغداد ته نږدې په یو پوځي اډه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پوځي روزنه ورکړل سوې ده. یو شمېر عراقي چارواکي ډاډ څرګند کړی چې د دې کال په عملیاتو کې به د موصل ښار بیرته د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه ونیسي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د موصل ښار ونیوي او دا مهال په عراق کې د داعش یو پوخ مرکز بلل کیږي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ویلي تر اوسه ډېر زر د چې ویل سي چې موصل به کله د داعش څخه بیرته د عراقي ځواکونو لاسته ولویږي. د روسیې په شمال لویدیځ کې د یوې هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه سوي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي دا میاته ډوله الوتکه د دوشنبې په ورځ د یوه روسنیز ماموریت پر مهال لویدلې ده. درې پیلوټان او یو تخنیکي سلاحکار په پیښه کې مړه سوي دي. تر اوسه پورې د دې هلیکوپټرې د نسکورېدو سبب معلوم نه دی او د روسیې د دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنه کوي. د میاته ډوله الوتکې چې په شپېتمه میلادي لسیزه کې طرحه سوې ده د الوتنې د کافي خوندیتوب د نه درلودو له کبله تل دا ډول انتقادونو سره مخامخ وي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې یو خبریال چې د قرغیزستان د سرحدي ځواکونو لخوا نیول سوی و بیرته خوشي سو. معصومی محمد رجب پرون ماښام له 8 ساعته توقیف وروسته د قرغیزي ځواکونو لخوا خوشي سوی دی. دا خبریال د تاجکستان د اوسیدونکي پر شخصي کور د قرغیزستان د بیرغ د پورته کولو د موضوع د پوشش لپاره هغه هیواد ته ورغلی و چې د باباجان غفور په نوم سیمه کې ونیول سو. د قرغیزستان چارواکي ادعا کوي چې دا کور د قرغیزستان په خاوره کې دی، نو ځکه پرې د قرغیزستان بیرغ پورته کول کومه ستونزه نه لري. دا تر دې دمه خبرونه.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمېنه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې د راپور لرو. تمه کیږي چې د متحد ایالات به د روانې فبروري د میاشتې تر وروستیو پورې په هلمند کې سلګونه امریکایي سرتیري ځای پر ځای کړي. له برتانیا څخه خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښایي د دې میاشتې تر پایه پورې به د امریکایي سرتیرو یو 200 کسیز کنډک د طالبانو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو د مرستې لپاره په هلمند کې ځای پر ځای شي. د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې هلمند ته به یې څومره سرتیري ولاړ شي. د دې موضوع تفصیل اجمل انت اوروي.
د امریکا متحده ایالات د خپلو هغو 9900 سرتیرو څخه چې په افغانستان کې میشتي د فبروري د میاشتې تر پای پورې په سلګونو تنه د هلمند نام نه ولایت تاستوي. د ګارډن ورځپاڼې په دې برخه کې خپلو موندنو ته په اشاره ویلي چې د امریکایي سرتیرو یو کنډک به د طالبانو سره د مبارزې لپاره بیرته د هلمند په هغه سیمو کې ځای پر ځای شي چې یو مهال پکې امریکایي او برتانوي ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو سره جګړه کوله. یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي سرتیري چې هلمند ته ځي په جګړه کې به مخامخ برخه نه لري، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي چې دغلته د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه چې هلمند ته به څومره سرتیري ولاړ شي د شمیرو له ورکولو ډډه کړې، خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په وسیله د پوځي همکاري مهمه بولي. په کابل کې د امریکا د پوز ویان مایکل لورن د ورځپاڼې ته ویلي د دوی ماموریت د بخا په شان افغان امنیتي ځواکونو ته پروزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. په ریپورت کې ویل شوي چې هلمند ته د امریکایي سرتیرو په استولو به په ټول افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسني شمیر کې کوم بدلون را نشي. ورځپاڼه وایي ښایي د 200 په شاوخوا کې امریکایي سرتیرو یو کنډک په هلمند کې ځای پر ځای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي په هلمند کې د تازه دم امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کول دغلته د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ګام دی. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د خپلې دورې تر پای ته رسیدو پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,500 ته راکم کړي، خو جان مک نیکلسن چې نوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه تایید شوی وایي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د غوښتنې په اړه به بیا خبر وکړي. د پینټاګون ویان پیټر کوک هم ویلي افغانستان د جګړې په حالت کې دی، خو د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه د دې جګړې قمنده پر غاړه نه لري. دا هلمند ولایت چې له پاکستان سره په کرخه پروت دی او د کوکنارو د کار یوه مهمه سیمه ده، په افغانستان کې یو لړۍ رونه قراره ولایتونو څخه دی. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ځینو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د ریپورټونو له مخې یو شمیر سیمې هم لاندې کړي. د ګارډین ورځپاڼه وایي افغان حکومت دا مهال د هلمند له 14 ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې 3 ولسوالۍ تر بشپړ واک لاندې لري.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده سلګونه امریکایي سرتیری تر راتلونکو درې اونیو پورې په ناامنه هلمند ولایت کې ځای پر ځای شي څو د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، تر څو شیبو د ازادي راډیو اونیس پروگرام ازادي راډیوي مجله چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړې ده خبريږي، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیویورک ټایمز رسپانې په نړیوال تروریزم کې د پاکستان د لاس لرلو په باب یوه لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې چې مشهور ژورنالیست کارلو تاګال کښلې ویل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو څو وروستیو مرکو کې خبرداری ورکړی چې که له پاکستان او طالبانو سره خبرې تر راتلونکو څو میاشتو پورې نتیجه ورنکړي، په روان 2018 میلادي کال کې د افغانستان بقا له خطر سره مخامخ ده. تیر کال د طالبانو له لوري د حملو له سختېدو وروسته چې له 2001 څخه را وروسته تر ټولو زیاتې مرشوبلې پکې پیښې شوې او اکثره تلفات پکې ملکیانو ته واوښتل، شاغلی غنی ویلي چې افغانستان ته بد گزار ورکړی دی. شاغلی غنی په خپل وروستۍ تلویزیونی مرکه کې وویل په افغانستان کې د حالاتو شکیدا د سیمه ییزې همکارۍ له اندازې او د هیوادونو ترمنځ د لوبې د قواعدو د رامنځته کولو لپاره له نړیوال فشار سره تړاو لري. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د ولسمشر هدف هغه فشار دی چې پر پاکستان راوړل کیږي څو له مداخلو لاس واخلي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال همداراز لیکي د افغانستان د حکومت منتقدان وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان له کبله نه، بلکې د افغانستان د حکومت د ناکامیو له امله دی، یعنی سیاسي تفرقه، کمزوري ادارې، جګړه ماران او فساد. خو ورځپاڼه لیکي متخصصان زیات شواهد لري چې پاکستان په حملو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم پاکستان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د څو نورو هیوادونو په جګړو کې هم لاس لري. د پاکستان استخبارات له ډېر وخت را پدې خو د هغو نړیوالو ډلو کنټرول او اداره په لاس کې لري چې ځان ته جهادي وایي. د دغو ډلو اکثره سنی مذهب دي او حتی ګمان کېږي چې پاکستان د داعش په ظهور کې هم لاس لري. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې پاکستان په خپله خاوره کې القاعده، حقانی شبکې او نورو سختدریزو ډلو ته له پناه ورکولو انکار کوي، خو په 2014 میلادي کال د سختدریزو پر ضد د عملیاتو یادونه کوي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور شاید تر ټولو د زیاتې اندېښنې وړ خبره د داعش په رامنځته کې د پاکستان رول وي. د ورځپاڼې پر اساس په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو تر پیلېدو مخکې په لسګونو او حتی په سلګونو بهرني جګړه مار له دې سیمې د بشار اسد د رژیم پر ضد د سوریې جګړې ته لاړل. د سیمې قومي مشانوي د طالبانو غړي له دې ځایه کوټې ته لاړل او بیا په الوتکه کې قطر ته لاړل. په قطر کې د پاسپورت له ترلاسه کولو وروسته ترکیې ته روان شول او له هغه ځایه د سوریې په لور وخوځېدل. یو شمیر نور له پاکستان څخه د مځکې له لارې ایران او بیا عراق ته لاړل. نیویارک ټایمز وایي که دا معلومات سم وي، معنا یې دا ده چې پاکستان له قطر او شایي له نورو هیوادونو سره د 300 پاکستانیو په شمول له قبایلي سیمو څخه د سنی سختدریزو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. نیویارک ټایمز د یو پاکستانی چارواکي په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي لیکلي چې دا پر جهادي ډلو د پاکستان د کنټرول یو بل ثبوت دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکنې په پای کې یادونه شوې چې تر اوسه پورې هیچا پاکستان د خپلو دا ډول کارونو په خاطر مسؤل او ملامت نه دی بللی. نو په داسې حالت کې پاکستان ولې له دې ډول اقداماتو لاس واخلي؟ ډیپلوماټ خبرونې هم په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خبره کړې او په هغې کې د سولې لپاره پر هلو ځلو تمرکز کړی دی. ډیپلوماټ د افغانستان د سولې د عالي شورا د سرپرست عبدالحکیم مجاهد له قوله لیکلي چې د دغو هڅو لومړی ګام د سولې د خبرو لپاره د یوې نقشې جوړول دي، دوهم ګام خبرو ته د وسلوالو مخالفانو رابلل او وروستی ګام د سولې د پلان تطبیق دی. ډیپلوماټ نشي دا هم لیکلی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هند، ایران او روسیه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې ونډه ولري.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له کیسه لیکوال طاهر اپریدی سره زموږ د همکار بارکوال میاخیل مرکه اوری.
ما خپله د تاخیر دم پورې ما وروستۍ افسانه مدرسه لیکلې ده.
ډاکټر عبدالقیوم مومند د خپل چاپ شوي کتاب په باره کې راته غږیږي.
حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري؟
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته وایي چې د کیسې نثر باید څنګه وي. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق یې راوروي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر د ارواښاد غلام محمد زرملوال تلین ونمانځه. افغان ادبي بهیر د روان 1994 کال د سلواغې د میاشتې د 9 نیټې اونیزه غونډه د افغان لیکوال، ژورنالیست او تاریخ پوه ارواښاد غلام محمد زرملوال دریم تلین ته ځانګړې کړې وه، چې د بهیر یو شمېر غړو د ښاغلي زرملوال پر ادبي او ژورنالیستیکي هلو ځلو خبرې وکړې او هغه یې د افغاني ادب، سیاست، تاریخ او د ژورنالیزم د ډګر یو مبارز شخصیت وباله. ارواښاد زرملوال د دې ترڅنګ د بی بی سی رادیو کارکونکو پاتې شوی دی. په پښتو او انګلیسي ژبه یې نږدې څلور څلوېښت آثار لیکلي او ژباړلي دي، چې د آثارو له ډلې یې د ارګ یا مرګ، د پیریانو جګړه، له مهاجره تر مجاهده، د نړۍ تاریخ ته یوه کتنه او تر وروستي افغانه نمونه یادولی شو. ارواښاد غلام محمد زرملوال په 1913 کال د پکتیا په زرمت کې زیږیدلی. د 1991 کال د سلواغې په لومړۍ نیټه په لندن کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله وفات او جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. د افغانستان د نومیالي لیکوال سلیمان لایق د کیسو ټولګه د اباسین سپیدې په دې وروستیو کې اردو ژبې ته ژباړل شوې او د اباسین په سحر هوتی ہے په نوم د سنگت اکیډمی آف ساينسز لخوا چاپ شوې ده. دا ټولګه د اردو او بلوچی ژبو نومیالي لیکوال ډاکټر شاه محمد مری له پښتو څخه اردو ته ژباړلې ده. ښاغلی ډاکټر شاه محمد مری تر دې وړاندې د نور محمد ترکی ناولونه هم اردو ته ژباړلي وو، چې له هغوی څخه یوازې د څړه ناول اردو ژباړه په کتابي بڼه چاپ شوې ده. په متحده عربی اماراتو کې میشت افغان الانور سیلاب د عامه کتابتونونو له ریاست سره د 3000 ټوکو کتابونو مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه مرسته د الانور سیلاب استازي په کابل کې د عامه کتابتونونو د ریاست سرپرست دا وخان مینپال ته وسپارله. د ښاغلي مینپال په وینا دغه کتابونه پر مختلفو موضوعاتو لیکل شوي دي. د مطالعې مینوالې په عامه کتابتونونو کې موندلی شي.
د تلوی د میاشتې په 14مه د دارالامان له ماڼۍ سره څیرمه د سولې لپاره د زرو مسکو په نوم د عکسونو نندارتون پرانستل شو. د مسکو د دې نندارتون په باره کې چې د نړۍ د څو هیوادونو د خلکو مسک عکسونه نندارې ته پکې ښوول شوي وو، زموږ همکار قسیم سولمل رپورټ لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکي په دې باور دي چې په یوې مسکا سره کولی سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تیرې کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو مسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب سوي ماڼۍ ته نږدې جوړ سوی شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ایښودل سوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د مؤسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین یې پیل کړی وایي په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو مسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفری ازادي راډیو ته ویل چې ټول افغانان په ځانګړي توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سول رو مطرح
من په یو برخلیک چاکون کې پړاو کیو. د سولې سلور ارخیزی خبری هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبری پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافیه کې په سولې زتوګه ژوند وکړای.
به هم زندگی کونیم. جنگ دیگر رس از طرف افغانستان.
د دغه نندارتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډون کوونکی ویما عربزاده ویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وشن انتحار چودن زنا غلا او داسې نور شیانو دي د دا ډول انزورونو لیدنه من ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپل هیله له لاسه ورکړو
یک درس است مې کې هنوز هم نه باید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بتم
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است
دیوی مسکا د سولې پیلوونکې او ذائقه ده تر هغو چې موږ یې پیل نه کړو لاسته راوړنه به ونه لرو موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لیږدولو لپاره بیلابیل نوښتونه کړي دي په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمل سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ځوانانو چارو موینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو ترڅو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک د ټول خندا کوي د خندا د دې دپاره چې رضی چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو د ژوند هم د محبت لپاره کم دی حیران یم چې نفرت ته اوزګریږي خلک څنګه
د دغه نندارتون جوړونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي
په دې وروستو کې د سیاسي جوړښتونو وړاندیز په نوم د ډاکټر عبدالقیوم مومن کتاب چاپ شو ښاغلی مومن په سیاسي علومو کې دکتورا لري د کابل په امریکایي پوهنتون او د امریکا په یوټا پوهنتون کې د استاد په توګه دندې ترسره کړې دي زموږ همکار اجمل تورمان د ښاغلي مومن سره د دوی د نوې چاپ سوي اثر په باره کې مرکه کړې ده په مور ته راړوم
استاد که د دغې کتاب په اړه راته ووایي چې دغه کتاب په کوم مسایلو لیکل شوی دی په څومره وخت کې لیکل شوی دی څېړنیز کتاب دی سرچینې که څه دي په دې اړه که راته معلومات راکوي
بسم الله الرحمن الرحیم کتاب د افغانستان د سیاسي اوضاع د حل لپاره لیکل شوی دی او د افغانستان د حل مسله په دریو عمده ټکو کې څېړل شوې ده چې لومړی ټکی خپلواکي ده دویم یې ټولنیز عدالت دی او درېیم یې هم ولسي چارواکي ده دغه درې واړه ټکي د قرآن او حدیثو په رڼا کې د افغانستان په تاریخي ضرورتونو د افغانستان په کلتوري ضرورتونو او کلتوري او تاریخي چوکاټ کې څېړل شوې دي او بیا د هغې لپاره د حل لار په همدې برخو کې وړاندې شوې ده البته دا لومړۍ برخه چې دا یو ډېر عمیقه څېړنه ده چې په دې اکله باندې د مختلفو ماخذونو نه د قرآن مختلف احادیث همداراز د اسلامي علماو لیکنی کتابونه او همداراز افلاطون و ارسطو سقراط نه اخستنې شوې دي د کتاب دویمه برخه چې دا یو وړاندیز دی د افغانستان د سیاسي حل لپاره دلته ټول عمر په ریاست جمهوری باندې جګړې وسم ولید چې د ریاست جمهوری نه دوه ریاست جمهوری دوه مشران منګه په فلسنی حالت کې لرو سره ورته دوه سره حکومت ته ویل شي د دې لپاره د نظام وړاندیز شوی دی چې نظام باید هم رئیس جمهور ولري او هم صدر اعظم د رئیس جمهور او ولسمشر د پاره ځینې ځانګړي واکونه ورکړل شوی دي او داغه د انتخابېدو مکمل لارښود پکې پروت دی همدارس د صدر اعظم د ټاکلو لپاره هم پوره لارښود پروت دی د ولسی جرګې ټاکنو د لپاره صدر اعظم ټاکل کیږي او د سیاسي حل لار پکې وړاندې شوی دی
ډاکټر صاحب دغه کتاب چې تاسو ویل چې تر ډیره مثلا د سیاسي حل موضوع ده د افغانستان د دې په اړه تاسو مثلا د دغه غونډې په جوړولو سره چې غوړې چې دا د حکومتي چارواکو سره شریک شي چې دغه لار چارنه کار واخیستل شي هغه حل وی لار ته ورسیږو
دا کتاب یو اگر چې د حجم په اساس دومره غټ نه دی مګر دا یو دوه کلنه څېړنه ده چې د دوه کالو راهیسې زه په دې باندې کار کوم او د دوه کالو راهیسې زه په دې اخته یم چې هغه ماخذونه چې ما اخیستې دي هغه باید صحیح هغه بحث ما کړل هغه بحث باید درست بحث شي د دې ستره موخه دا ده چې دا د افغانستان ولس ته وړاندې شي تر څو د ولس ذهنیت د مشرتابه پاکله روښانه شي چې مشرتابه یا حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري په اسلامي لارښودنه کې او په ډیموکراتیک لارښودنه کې چې الاثبات اسلام خپل ډیموکراتیک نظام دی واکمنان نه دي دوی چارواکان دي دوی ملت ته مسؤلیت لري او دوی مونږ ټاکو چې زمونږ د پاره کار وکړي. له بعد امر په تیرو لسیزو کې یا په تیرو کلونو کې چې د 15.5 کلونو کې په مونږ باندې واک شوی دی، مونږ نه پښتنه نه ده شوی، زمونږ حقوق تر خپل لاندې شوی دی. نو یو بحث دا دی چې خپل ولس راویښ کړی شي، ولس خپل مسؤلیتونو ته، خپل وظیفو ته او خپل حقونو ته متوجه شي. دویمه برخه هم ملت ته او هم چارواکو ته او هم هر چا ته یو وړاندیز دی چې د افغانستان د سیاسي مشکلاتو د حل لپاره زما په انبانه دا یو لار ده چې مونږ کولی شو د نسبت، اما دا د کانی کرخه نه ده. په دې کې تغیرات راوستل شي، کېدای شي د ځینې خلک ګټه واخلي، کېدای شي ځینې ته وانخلي. مونږ موخه دا ده چې هم ملت ته او هم چارواکو ته دا په لاس باندې ورکړل شي، او ما تر خپل حده پورې کوشش کړی دی. زه هیله مند یم چې دا کتاب د میډیا د لارې ولس ته خپور کړی شي، چارواکو ته د دې غږ ورسیږي، په دې باندې بحثونه وشي، په دې باندې مختلف میزونه جوړ شي، د هغې لار نه د دې بیل بیل ټکي باندې بحث وکړی شي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د پښتو په داستاني ادب کې د سمبولیزم له مکتبه خورا لږ استفاده شوې ده، خو کومو لیکوالو چې دې مکتب ته توجه کړې ده په هغوی کې یو هم کراچۍ میشت لیکوال طاهر اپریدی دی. ښاغلی اپریدی وایي سمبول په داستاني ادب کې خصوصا په لنډه کیسه کې اړتیا نه بلکې هنر دی او باید هر لیکوال توجه ورته وکړي. زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
طاهر اپریدی صاحب، د پښتو افسانې یا د پښتو لنډ کیسې عمر اوس شاوخوا سلو کلونو ته رسیږي چې لومړی لنډ کیسه راحت زاخلی لیکلې وه. څه فکر کو چې پښتو لنډ کیسې څومره وده یا څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې؟
وده خو په دې حواله سره کوایم نو کړی ده، خو هغه وده نه ده کړې کومه چې موږ ورته ترقی یافته وده وایو. افسانې کې بدلون راغلی ده ځنه کسانو، خو په ګوتو په شمېر افسانه ده. اصل خبره دا ده چې افسانه لوستله کمه شي، لوستون کی کم نہیں، چې لوستون کې نوی نو سنه لیکون کې کوم مخه پیدا شي. دویمه خبره دا ده چې نکاد نشته، پښتو افسانې نکاد زه نه ګڼم چې څوک وي بے طرفه نکاد. او که نکاد وي نو دا ده چې معمولی معمولی افسانه چې لوستو جوګام نه وي، هغې ته دومره تعریفونه وکړي چې اسمان ته وخیږي. نو افسانې ترقی په دې حوالے سره وده دومره نه ده کړې لکه څومره پکار ده.
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته افسانه د انګریزي ادب څخه د اردو په لار راغلې ده، نو آیا پښتو لنډ کیسې چې تر اوسه دومره وده نه ده کړې، وجه یې دا ده چې پښتنو لیکوالو بهرنی ادب نه دی مطالعه کړی، که نه دوی په خپله په افسانه لیکنې کې ډېرې تجربې نه لري، که څنګه؟
بهرنی ادب یې مطالعه کړی ده، ښه شکر ده پښتانه اوس تعلیم یافته دي، زلمیان کولم تعلیم یافته ده او ښه ترجمه کولی شي. ما کتابونه کتلي دي چې زنه خو د پښتو افسانه ته لیکونکي نشته دي، هغه کوم چې پکار دي پښتو افسانه هغه مقام ته لیکوالو نه ده رسولی کومه چې پکار وه.
په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعې چاپ شوې، خو اوس هم لا ډېره تنده محسوسېږي چې ښې کیسې مخې ته نه دي راغلي. فرضاً موږ به د قلندر مومند د ګجرې مجموعه یاد کړو چې هغه په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ په پای کې یوه ډېره مشهوره مجموعه وه چې تر اوسه پورې هغه ښې کیسې خصوصاً په هغه کې د ګجرې غوندې کیسه نه ده لیکل شوې. یا په افغانستان کې د امین افغانپور یا د زرین انځور کیسې موږ یادولی شو. څه فکر کوچای اوس خو کیسې هم ډېرې لیکل کېږي، مګر ولې ښې کیسې مخې ته نه راځي؟
اصل کې خبره دا ده، ما حواله وایي چې لوستون کې نشته دي، افسانې لوستون کې نشته دي بالکل. اردو کې هم وګورو کنه افسانه لیکلی شي، نو ټول پاکستان کې بلکې هندوستان کې هم خورا شي افسانه. ما خپله اردو کې افسانې لیکلي دي، هغه په هندوستان کې چاپ شوي دي، خو لوستون کې د پښتو لوستون کې نشته دي. زلمی کل ده اوس تاسو لکه تاسو واخلی تعلیم یافته دي، لیکن ډېر کم دي په سلو کې څو کسان وي چې پښتو لولي، نو لوستون کې نشته دي پښتو. بیا خبره ما ده نکاح، نکاح هم نشته ده، نکاح ضروري ده افسانه لپاره، بلکې ادب لپاره نکاح ضروري ده، خو نکاح نشته ده. دادا چې ما ته د افسانې راغلي دي چې لوستو جوګه نه دي. ما ته ویلي چې په دې څه ولیکنه زه مجبور شم چې هغه خاطر کوم. ډېره ښه افسانه دي. افسانه ځکه ترقي وده نه کوي.
د پښتو اوسنۍ اکثره کیسې چې لیکل کېږي که تاسو لوستې وي هغه اکثره تر لنډې کیسې یا تر افسانې زیات د یوه رپورټ ګمان ورباندې کېږي چې د یوې پېښې رپورټ لیکلی. تاسو هم د پښتو په سلګونو لنډې کیسې لیکلي. د لنډو کیسو ډېر مجموعه مچاپ دي. که تاسو د لنډې کیسې تعریف کوئ ستاسو په نظر لنډه کیسه باید کوم مواد ولري؟
لنډه کیسه اول خو کیسه کې افسانه کې کیسه پکار ده. ځینې خلک وایي چې افسانه کې کیسه ضرورت نشته. چې ضرورت نشته څنګه میں پلاٹ تجسس ٹولنا والا ضروری خبر تجسس دا افسانہ کے تجسس پکار دا افسانہ تجسس نہیں افسانہ بل روایتی افسانے دی روایت لیکل جی واقعاتی افسانہ واقعاتی افسانہ ہم رپورٹ رہا رپورٹ شکل ول کا ول سی رپورٹ افسانہ غدا چ افسانہ خپل یو ما دا خبر تو دل کڑے چ یو لیکوال ویلی جی افسانہ مجسم ما دا زمر جو تر ش عمر خکل کی گی نو غدا دا اصل کے افسانہ نگار لیکل وہ کی یو دا افسانہ ول کی ما یقین نہ چ اکثر لیکوال پد بند نہ لکی افسانہ ما خپل دا تاخر دم پر ما افسانہ ورستے مدر لکھنے دا بل افسانے کے روایت تجسس دا سسپینس نہ پکار دی
پښتو کې د علامت نگاری یا د سمبول په برخه کې هم یو څه کار شوی دی خو ډېر لږ کار شوی دی. څه فکر کوئ چې دغه کمې لنډې کیسې په پښتو کې لیکل شوي دي د علامت په برخه کې چې کومې د علامت نگاری له هنر څخه کار پکې اخیستل شوی دی آیا واقعي هغه په بشپړه توګه سړی علامتي لنډې کیسې بللی شي که نه؟
مرغوال صاحب اصل خبر ادا کون کا دا ما خود رمائی نہ گنے جو ہیں جے علامت افسانہ بالکل چا نکلے نہ نکلے نہیں کلی کلی سی نو ما طاہر افریدی نکلے دا افسانہ شکر نو اللہ او گے خلقو خ خ کنے نا خبر ادا دا جے یو طاہر افریدی صدا بلکہ پکار دے جے نور ان کی نور خلقو کوشش کرے دا علامت افسانہ خو علامت تے پا کے راز فاش ہوا دا تجسس کے نشتا راز فاش ہوا دا تے نو ځکه پکار خو علامت افسانه ده. مثال په توګه سکس به واخلو نو هغه کې علامت چې نه وي نو څه به لیکي پښتون سړی خوښوي خو به خو هغه لوستلی نه شي کور کې نه شي کېښودلی هغه داسې کتاب چې په کور کې کېښودل شي نشته نو هغه علامت نه سوا نور څه نشته. ما خپله علامت کې لیکلی دي خو هغه دا عموما افسانه نگار کلی واقعاتي افسانې لیکي. واقعاتي افسانې رپورټ د مانا محکمه وي چې رپورټ ده رپورٹ شکل لري. افسانه کې نه تجربه نشته ډېره کمه شوې ده تجربه. امین افغان پور افسانه ما لوستې دي ما خوښې شوې افغانستان افسانه ما لوستې که دا وایم به ځایه به نه وي چې امین افغان پور ښه افسانه نگار و. داسې اوس رنځور افسانې دي ما لوستې دي هغه هم ښه افسانې دي خو دا ده چې تجربه پکې په نوې شکل کې افسانه کې تجربه پکار ده. ما خسته ما زیات اثر د اردو نه خسته ده. ما اردو افسانے ڈیرے لوستے دی نو آغا سارو ما دا ہوئے چی یہ افسانہ اردو والا لکلے چی نو پختو نہیں ولی نیچی نکلے ما دا جربہ کرے ہو شاہم دن اللہ دا کامیاب اللہ رکے ما خام افسانے ما پا دے بنیاد لکلے ہوئے چی اردو والا دا سے افسانے لکی علامتی افسانے لکی نو پختو نہیں ولی نیچی نکلے ما آغا کامیاب شکر حرم دن اللہ رکے ما خام افسانے کامیاب ہے ویغینا پس بیا علامتی افسانے امام مشہور شو چا خطاب را کرے ہو بغتا ما ہوئے چی یار تتو کے ماتا امام خطاب رکھے زدانہ وڑن زوغان چ پختون ټول پسرکا وای چې بیکار افسانه نگار دا یا افسانه نگار دا.
طاهر صاحب د سمبولیزم یا د علامت نگاری تھیوری چ په یورپ کې منځ ته راغله. هل تاغه وخت کلیسا حاکم او خلکو په ښکارا خبرې نه سوې کولای ځکه په علامت کې وای خبرې کولې. په اوس وخت کې څه فکر کوئ چې آیا علامت نگاری یا سمبولیزم اړتیا ده او کدا یو هنر دی؟
مرګور زه هنر ګڼم اړتیا نه ده هنر ګڼم. اصل کې تاسو خپل وګورئ کنه تاسو به موږ لوستې بیانیا افسانه یو کیسه ایز انداز کې لیکل شي. کیسه ایز انداز کې داستاني او کیسه ایز انداز هغه خوند نه کوي. تجربه ما تجربه خبره وکړه کنه نو هغه علامت افسانه کې تجربه هم کېږي. بل دادا چې لوستون کې په هغه کې واچوي چې هغه فیصله وکړي چې دا علامت څه ده څه یو کیسه وه د اردو والا هغه کې علامت و چې ټلیفون ریسور پرېوته خلک پرې نه پوهېدو. جنگ اخبار ایډیټر و هغه وایي چې دا کار ده چې موږ د لیکونکي نه پوښتنه وکړو چې تا څه مقصد ده ما ورته وی چې نه داسې نه ده دا افسانه علامت خو ښکاره ده موږ لیکونکي پسې کم پله ګرځېدو په کار ده چې موږ خپله پوه شو موږ زه پرې پوه شوم چې دا افسانه ټلیفون وکړنګې د جینې سره خبره وشوه نو هغې ویته چې ما واده ده یا غنه ده زه تا سره واده نه کوم سړی بې هوشه شو یا مړ شو یا بې هوشه شو ټلیفون په وخت ټلیفون وروسته وزنګېده نو بیا هغه وی چې خدا کې قسم افسانه نګار افسانه پېژندی شي نو ما دومره پوهه خو نه وه خو بره هغوی د ما تعریف وکړه نو علامت دا ده چې علامت
خصوصاً کمی علامتی کسی مالوس دی داغوی علامتونه ډیر پیچلی وی سړی پرې نه پوهیږي څه فکر کوئ چې آیا د شاعری غوندې لکه په شاعری کې چې ځینې استعارې مشهوره شوي دي په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه چې سړی په وپوهېږي چې دا د څه لپاره کارول شوی ده
شته او په نشته خو نه هم پوهېږي چې شته دي که نه شته دي خو علامت ضروري ده علامت داسې ده چې لوستونکي سردرد باندې اخته نه کړي داسې لوستونکي لکه تا اشاره وکړه ورته علامت هغه په کار ده چې لوستونکي په ګوموګو کې واچوي ګوتې نه مثال په توګه زه تا وایم چې رضا بار تا یو شیخ یم نو تا به سوچو کې چې څه شی ده بار وخیر نو تجسس ده تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده دا موټر مې نه ده خال وای دا خو ما لیدلی و کنه علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي 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 و دې کتاب کې ما سره کتاب ده تا سره خبرې افسانه ده هغه کې ده چې بغې کې بیخي څوک نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي آخر کې آخر اند چې راشي نو هغه کې وګوري چې وای ما ښځه خو مړه دولس کال اوس زه اوس هم دا خبره کوم نو دا علامت وو پیچیده و آخر کې اند ته ورسېدم سړی پوه شو وایي چې وایي دا خو دې ته وایي ما خیال نه و علامت دا ده څه په کار ده چې وایي چې وایي زه پوه شوم خو خیال مې نه و دا خو ما لیدلی دا ګل ده دا ګل ما لیدلی و ما ورته خیال نه و کړی علامت دا داسې په کار ده
طاهر صاحب اوس به ستاسې آثارو ته راسو تاسو په داستاني ادب کې ډېر کار کړی دی د لنډو کیسو مو هم ډېر مجموعې چاپ دي ناولونه مو هم لیکلي دي سفرنامې مو هم لیکلي که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړئ چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
ما چاپ شوي کتابونه نولس دي ټول ټال بزه کې دوه دی اردو دي او ناول دی او افسانې دي دیدن او نه د پښتو افسانو کتابونه دي دوه سفرنامې دي درې رپورتاجونه دي رپورتاجونه درې رپورتاجونه
اوس چې د عمر په اووایم پسرلی کې مقام ایښی دی آیا اوس هم لیک کوئ که لیک پرې ایښی
لیک کولی نه شم اوس لاسونه مې رپېږي دوه کرښې نه شي نیکلی ډېر په مشکله زه یاداشتونه لیکم خو نه شي نیکلی مطالعه البته کوم کتابونه ګورم
او تاسو ډیر مودا دلته په کراچی کې د پښتو ادب ډیوه بل وساتله د استاد د پښتو ادبي جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشت کې غونډه کیږي څه فکر کوئ چې پښتو ادبي جرګې په دې سیمه کې په کراچی کې چې د پښتنو خپل سیمه نه ده پښتو ادب ته څه ورکړل
پښتو ادب ته څه ورکړي کدی کنه او پښتو یې ژوند کړی دا په کراچی کې پښتو هر ځای کې ویل شي کوم بازار ته لاړ شي پښتو ویل شي نو ستاسو شي کراچی کے لکھوان پختون شاعرانہ دیبان سلونا جاتی افسوس دادا چاہے فیضی شعر رہا تھا بار بار دے گی نہ پختو شہر انڈیر دی نو راؤنڈیر چاچی غزل بنے پوئے گی درے سلور دی وہ افسانہ نش نکلا نہ سر ڈیر کم نکل سی کس دعائیں کہ خوشحال ہیں جب پختو افسانہ نہ جار ڈاڈا ذرا پوچھے تو استر گو آئے ہم پنجوس کالا دے پختو خدمات روک خلکو پکې نو کرے تنخوا گانے موٹر بنگلے جو لکھے ماں پکی توان کڑے دا خو توان میں نہ کرے تو توان میں گانا نہ پختو جرا سا دبی جرگا سلیش کالا اوش چش ما بنیاد ہے وہ انہوں نے چلے گی سب معذور شوم ہو ملکری تو خدا خوشحال تھا غور رضی ماں کور تھا جرس جرگا چلے گی وہ سب پورے
طاهر صاحب تاسو د جرس په نامه مجله هم له کراچی خپروله د دغه مجلې څو ګڼې چاپ شوې او دا ولې بیا بند شو
ولې بند شو دا اوس سوال دا چې پښتانه کومه رساله د لاسو کولو نه ته چلیدلې ده دا یو ریکارډ دی چې دولس کال جرس چلیدل یو ریکارڈ دادا چې غزل نمبر چاپ کړو چې شاید نور رسالو دومره صحیح نمبر نه چاپ کړو نظم نمبر چاپ کړو نظم نمبر 1300 صفو نه زیات تا خاص خین کتاب دا ما افسوس دادا چې زه مز بیمار شوم کنه ما خیال دا چې زه څلور نمبر چاپ کوم دوه چاپ شو دوه د نو شخصیت نمبر افسانه نمبر او مې یاري خو شپه سالات عمر ګرځي او نه کړو نه شپږ څلوېښت ګڼه چاپ دي څلوېښت ګڼه
چاپ شي پایر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي خو تاسې ټول کار هم په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده که نه په پیل کې شاعري کول او
وایم چې ما شاعري نه شروع کړې ده ما شاعري کړې ده اوس هم یو نیم شعر راشي فل بدی ولیکم دوی ته مې نه ده غلط ملګرو ته لکه تور شپې دي تور شپې دي تور شپې دي بلاګانې بلاګانې را پسې دي دعاګانې مې په حق نه قبلېږي را تکړه چې سپېرې سپېرې خیرې دي داسې دا یو شعر دوه ولیکم کنه هغه دا شاعري مې شروع کړې وه خو چونکه ما ابتدا دغه نه کړې وه داستانونه بارام شهزاده تور باندې داستانونه مې شروع کړې وه نو چونکه ما افسانه هم در لوستله افسانه مې خوښه وه نو ما شاعري مې پرې خوښ شاعري کښې ما بغیر سوچا بغیر فکر ما شاعري پرې ایښی ده افسانه مې شروع کړې وړومبی افسانه مې چاپ کړې وه تا نه په غم کښې کمانه یم هغه افسانه دا ده چې زه په نوم اخیستل هم شرمېږم خو شروع مې کړې وه طوفان صاحب دې خدای بخښي ولې ما طوفان هغه ته مې ولېږل هغه په غونچه رساله کښې چاپ کړه که هغه نه وای چاپ کړې نو زه به نن افسانه نګار نه وای نو دا ده چې افسانه مې دنده زه کار غرم
طاهر صاحب وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دې هغو لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کښې کار کول غواړي
زما پیغام دا ده زلمی کول ته زه امید هم لرم ته غواړم چې لیکوال دی دا محنت وکړي نثر ته پام راوړي شاعران دومره ډېر دي که نه چې شاعري ډېره زیاته ده اوس افسانه دې ولیکله شي نثر دې ولیکل خاکا دې ولیکل شي رپورتاج دې ولیکل شي سفرنامه دې ولیکل شي تکل دے والی کلشی پیغام دادا چے نصر دے تو جو ور کلشی
رادیوی مجلہ ہر جمعہ 12 بجے او ہر سے شنبے سہار 8 بجے واوری
وای چے دا خبر کا سر نس کو روی وغمی دا زل دا کم خبر جان نکل را وڑائی چله مګه کانو سره په لانجه اوخته دا چې څه لانجه ده په دې نقل کې به واورو
د مګه کانو برج د جرمني د خلکو ولسی کیسه اونو یو وخت په ماینس ښار کې یو کبرجن شتمن اوسېده دغه سړی هاتو نومېده ځان به یې بزرګ باله اوږده چپنه به یې په اوږو وه خو د خدای د لارې سړی نه و خلکو به ویل د یوه واړه کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده او د ماینس غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده د ده ډېرې کیسې کېږي مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالی راغله ډله ډله بنیادمانو له لوږي سا ورکوله او ان شتمن خلک به وږي څملاستل په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونه یې بېوزلو ته پرانیستي وه ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و ده چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږي ژاړي او خواړه غواړي وږې به یې پورته وغورځولې وبه یې ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي کښتۍ ورځ په ورځ ډېرېده او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل مرسته یې ورنه وغوښته اسقف په فکر کې لاړ شېبه نیم غلی و بیا یې شونډې موسکۍ شوې ویې ویل هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي که خدای کول ټول وږي به ماړه شي کښتۍ ځپلي خلک سمدستي مخ په ګودام روان شول هر چا وغوښتل چې تر نورو د مخه شي اسقف د ګودام ور پرانیست ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل او بیا یې ور پسې پورې کړ اور یې ور واچوه ایسار خلکو د خدای پاره چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګدام اور واخیست. اسقف چې لمبو ته کتل، لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو. ویې ویل، دا خلک موږکان دي. موږکان شپه ورځ په غلې پسې ګرځي، مګر چې له غلې سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې او د ده خوله له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران هم وخندي، نو ویې ویل، په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې ایسار خلک ټول وسوځېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله، ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پیسه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چنګښو ټول وو چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستو وره به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و، نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخرې فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی او د برج یوازینۍ کړکۍ یې کلکه پورې کړه. بېغمه سملاست. ده چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول، او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړ. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړل. برج ته ننوتل او په درنه خوب ویده اسقف دومره وچیچه چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موږکانو برج بولي.
د ادبي مجلې په تیر باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي و چې پلاټ د کیسې خاکه ده، او مهم ټکي باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، کله خدا سي سي ډېره مناسبه سوژه هم پیدا سي، غوټه هم صحیح، نور څه چې لازم دي په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی او هغه سنجول سوی، خو چې بیا راسي د کیسې متن ته، د کیسې ژبې ته، دلته بیا کار خرابوي. د کیسې د ژبې په حصه کې یو څه راته ووایاست، دا باید څنګه؟
زه به خپله خاطره ووایم. تقریبا دولس دیارلس کاله پخوا ما لنډې کیسې لیکلې، هماغه وخت پایلو په لیکوالي باندې یو اوولس اتلس لنډې کیسې مې برابرې کړې، او غوښتل مې دا د یوې ټولګې په یو ټولګه کې راغلم چاپ یې کړم، خو هغه ټولګه چاپ شوه. سړه سیلۍ نومېده هغه لومړنۍ لنډو کیسو ټولګه. وزما نو طبیعي خبره ده چې کله کیسه چاپ شي خلک یې لولي. نو ځینو ملګرو په دفتر کې یا بهار یا ځینو نورو ملګرو چې به کله تلیفون راته وکړو، یا به همداسې خبرې کولې، کیسه او محتوا او هغه بڼه به ډېره خوښ سوې وه. خو ډېر شیان ډېر دغسې کلمات به پکې، ډېر ټکي به و، ډېر ډېرې خبرې به وي پکې چې په هغه کې به دوی ته نوې وي. چې مثلا یه غزني خلک دا خوش کړه او کاوړ دواړه قهر او غصې ته وایي، نو دوی به راتل دغه کاوړو دا خوښ کړه څه معنی. همداسې نور اصلاحات هم نور نومونه مو په هغه وخت کې زه متوجه شوم چې ما یوازې په خپله لهجه باندې، د سیمې په لهجه باندې، دغسې یوه لهجه باندې چې یوازې هغه د غزني خلک شاید ورباندې پوهېدلي ول، په هغسې یوه لهجه باندې ما لنډې کیسې لیکلې. او ما فکر کاوه هغه وخت کې ټول خلک به په دغه خوښ کړه او کاوړ یا ځینې نورو اصلاحاتو چې په یوه خاص سیمه پورې اړه لري په دې باندې موږ ټوله پوهېږي. خو وروسته داسې نه وه. دا خبره تر دې پورې وکړه چې یو څوک چې کله یو څه لیکي، هغه یوازې د یوې سیمې لپاره، د یوې محدودې جغرافیا لپاره، حتی د یوه ولسوالۍ، د یوه ولایت لپاره، د دې لپاره نه لیکي. فرزن زه پښتو کې اوسلی کما تقریبا شپېته ملیونه پښتانه دي. نو دا شپېته ملیونه پښتنو لپاره باید ته اوسول کې یو څوک یو څلی کې باید هغه په ژبه باندې پلیکنه کې ک په قندار کې څوک پویږي هغه په مشرق کې هم داسې هغه پلیکنه باندې پوسی. البته په دې کې ځینې خبرې شته ځینې دغه اصلاحات دي ځینې دغه ټکي دي چې هغه خپل هغه کیسې ته خوند وربخشي. مثلا که تکرار وایي چې غوسه 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 که یو ور خوشک وایو یا کاوړ وایو دا هم بد ناراضي یا خو بدای چې لنو اصلاحات او لنو نمونه لنو لغتنو سره مجاش ناسو بل خبر ده چې نصر خوشوالی راونی خو شرط څه ده کله چې موږ لیکو چې خوشکه په اول سر کې باید کیسه کې قوس کې باید معنا ورته ولیکي چې قهر یا غوسه یا دغه نور اصلاحات کوم راوړو هغه معنی باید ولیکل سي دا ورورو بیا می امکیږي فرض ده اوس وینم بل لا سو دور سو کلو زندګی ستور د کورانم د سیاغو يم د خوشک یا غوسه دغه ټکی کاری د نس د ما ولټه کارول چې تر دې مخ کې هم دغه ټکی ول په پښتو نصر کین خو یا به کم یا ما نه ولدی
یو خو د لاجه خبره ده او د ترویسی می پوری محدود جنې لغتونه او اصطلاحات او جنې کنایې دي یو بل شی چې دا هغه د ست چې د جنو سیمو بازي دودونه دي بازي رواجونه دي بازي خبرې دي چې ډیره عام نه دي تریویسیم پوری محدود فرزان تاسو غزنه یاد کړ په غزنی کې د نیزه بازی لوبه ده دغه لوبه چې دا یو څوک یو لنډه کیسه په یو نیزه باز باندې لیکي دغه خپل اصطلاحات لري خپل لغتونه لري امکان لري په دې باندې سړی پوه نسي ډیر کسان په باندې پوه نسي یا بل یو شی داسې یو شی د فرزان شولې دي د غزنی خلک د شولو نه په کارلو پوهیږي نه په هغه اصطلاحاتو پوهیږي هغه خپله دا کښتې چې ده دغه خپل ډېرې داسې خبرې لري چې عامې نه دي یا فرضاً امکان لري په قندار کې دغسې اوس د انځرو په انځرو که یو څوک یو شی لیکي انځر بیا یوه دنیا ده او خپل ډېر داسې شیان لري داسې مسایلو د عماولو لپاره څه فکر کوي څه باید وسي
تاسو نیزه بازي موږ خلک باید څانګې ورته وایي دغو یادونه وکړه که فرضاً په یوه کیسه کې په یوه لیکنه کې په یوه ناول کې هغه لیکوال وغواړي چې دغه لوبه پکې راولي نو دا ضروري ده چې هغه تشریح کړي که داسې یو څه موږ راولو چې هغه نور خلک ورباندې پوه نه سي نو هغه به زما په نظر باندې بې فایدې وي ځکه ما مخکې وویل چې لنډه کیسه ناول یوازې د یوې سیمې لپاره موږ نه لیکو او هر هغه څه چې موږ راولو هغه باید تشریح کړو په تشریحاتو کې راولو فرضاً هغه نیزه بازي هغه یوه نیزه لري نیزه باندې ټول خلک پوهیږي هغه بل لرګی میګوای ورته وایي دوی بیا کیدلی سی مثلا د کتاب د مغه پانی په لاندې موجود کو دغه یو تشجیع کوس ډیر کتابونه هم دغه ناولونه لاندې کسي مثلا د پښتو کته دومره مشکلات نسته اوس کته فرزن یو یو ناول جباړي ولاندې کساج باړي انګریزي ته اوس پخه کې واز لیکلی چې ګودر غلای فرزن ګودر په ګودر باندې ټول پښتانه پويست ګودر صد خو یو انګریز په نه قربانی پويږي هغه ته بده دغه تشریعات موجود کړي ګودر څه معنی هم دغه سی مثلا ک په وسیمه کې په غزنی کې څنګه دا یغت سپلای ده کداغه مثلا د مشرقي لوستون کې قربان پونه سي نو دا خموش به فائدې راوړای یعنی د تشریح لپاره موږ وخت لرو اختیار لرو پر اخلاص لرو دغه دغه نثر یا خصوصا تخیل هغه وخت خونده ور راځي چې ما په نظر باندې نوي څه ولري که تکراری موضوعات یې خو یې څور باندې لیکل سوي اجازه یې مثال درکم که تاسو مثلا یو کیسه لیکي هغه کې د فوټبال لوبه راولای دا شاید ما ته د بلومره دلچسپ نه وي ځکه فوټبال په دې وطن کې پاره سیمه کې سته پاره ولایت کې سته پاره ولسوالۍ کې سته ټول خلک ورسره پوه دي یعنی داسې یو نوی څه نه لري فوټبال تشریح ته ضرورت ولري خو که څنګه یا څپلۍ یا نیزه بازي دغه موږ راولو دا کېدای سي نورو خلکو ته چې په هغه سیمه کې دغه مشهوره نه وي خلک یې نه پېژني هغو ته دلچسپ وي یعنی نوی څه خپله یو شایست لري یو خوند لري څ پر وسلو باندې ارزي
د کسې نصر باید څنګه کله کله ز جن کسې لولم چې په ډیره رسمي
دا به مزه خطره درته وایم تقریبا څو کله مخکې یو څوک بل ولایت کې ولاند کسې لیکلې و هکسې ټلیفون کړه ته وویل ډیره شایسته و تشویق میکو نو نیکوال نو ځوان خو اتفاقا ډیر وخت و یو وخت په مجله کې هغه کسې ول چاپ سوی ونه یعنی ډیر دغه سیدا سیاسي کوم چې مات ټلیفون کې ویلی و ژبه یې تقریبا 50 چنده وراره ولې و 50 صد وراره ولې و ژبه یې مغلقه کړې و د کسې ما تلیفون ورته کوم کومه کیسه تا ما ته په لومړي ځل ولوستم هغه کې تاسو یو ډیر خواند و یو ساده والا یو د ژبې مثلا دیقان په خپل ژبه غږواله یو ډاکټر په خپل ژبه باندې دا اوس سم ته یو څه مصنوعي ښکاري درته وویل و هغه دا وایي دا لیکنه ویل به توپیر سره ولري نو بس هم وکړو بالاخره خبرې ما ورته وکړې، بیا قناعت کړی یا بې نه یې کړی، خو ما څه فکر وکړو دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر سي هر څومره لغات وډاکي له پیچلو کلمات وډاکي د په نظر باندې دا شراته هلدسې داسې نه ده. نثر څومره ساده وي، څومره ساده والی ولري، ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیاتو د فارغینو لپاره یو څه نه لیکو، موږ تاسې خو کیسې یا ناول دا د هر هغه چا لپاره ده چې سواد ولري، یوازې سواد ولري. خدای دې وکړي تر څلورمه پنځمه مکتب ویلی. بله دا ده چې مشکل ژبه په اسانۍ سره نظم کیږي، څوک خوند نه ترې اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه ده چې څومره ساده یي، څومره خوږه یي، څومره همفهمه یي، څومره له اصلاحاتو له کنایو ډکه یي، څومره تصویري هغه ډېره ښه راځي. زه خپله په کیسو کې تر خپله وسه پورې ساده ژبه کاروم. بله خبره دا ده چې کله کله غواړي چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې لولمه، دغه پاراګرافونه یي، یعنې یوې جملې دومره اوږدې یي چې هره یوه جمله یو تقریبا مکمل یو پاراګراف یي. هلته چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه یي، ناول یا تقادي مقالې یي که نور مقالې یي، فرض مه سیاسي مقاله څوک لیکي، څو چې جملې لنډې یي هغومره نه نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله ورته جملې پایل د انسان له یاده وځي چې جملې پای ته رسیږو. او بل یو څوک ساخت یي، نفس اخلي، یو څوک فرزن په پادي ژوند کې هم یو څوک خبرې کوي، هغوی داسې نه کوي چې فرزن یو پاراګراف یا جمله یو پاراګراف یي، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي چې په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو ما په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې یي هماغومره به په ژبه کې خوږوالی یي. بله خبره د نثر لیکنې په برخه کې ډېر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو دغه نه جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته یې دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ور واخیست، پر لپسې پسې لیکلی و چې کاغذ یې ور واخیست. ګورته دې واخیست واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه یې ور واخیستل، لکه بیل بیل لیکې قلمی ور واخیست، کاغذ یې لاس کړ. دلته غلی واخیست کلمه یو 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 کم اس ولا، یعنی یو تغیرات کړل، یو رنگ کلمات، یو رنگ تور، یو لک کلمات هم نو کارولې. یو ځای مال وست یو یو کیسه ونه پوجم ناولو، نو هغه کریکټر سینزرګل نومې دغه داس معرف کړایو. سینزرګل ځوان وو، د پلار یو زوی وو، او دا رنگ شایسته وو. درې ځله وو 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 دا په معنا کې هیڅ کوم تغیر نه راولي. معنا مغه لوستون قربان پوهیږي چې هدف څه ده. خدا دا رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، یعنی دغه صفر لپسې، یو رنګ کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، د به خپل غ نثر خوشواله له بینوري. دا رقم لیکل کېدای شوی چې فرزان انزګل ځوانو پلار یې هم دا یو زوی درلود، دا یې رنګ شایسته ښکارېده. هغه وو وو درې ځله تکرار دلته یو ځای راغی، یعنی دا اصل کلمات سره لوبي کول، یا پر ټکی باندې، پر کلمه، پر جمله باندې فکر کول او بیا لیکل، دا خپل د نثر د ښکلا سبب ګرځي. کله کله وری په ځای سره، البته په لنډو جملو کې به وژده جمله دا ډیره شرازي، یا برعکس په وژده جملو کې لنډې جملې. خو په عمومي توګه څومره جملې ساده، لنډې، رواني او تکلف نه لري په وسلو کې هغه ډیر شرازي.
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراته مالې دلی دي، لیکنه خې دي. د لیکنه په پیسې کې مې وڅرته وایست چې څونه اهمیت لري.
دا کله کله خبره انسان په خنوی خاطر ته به زموږ دري او معلمو شپه شم مو مسل کیو نه غدم دغه لیکنه شوب په واره باندې په تخته باندې ولیکل وای بخشش لازم نیست اعدام شوت. بل دې په اړه باندې وکړه سبقنه وای دا یو بندیو بیا څوک په خوا زمانو کې پاچانو پختو کې بیا پاچا ته پرغله شفاعت یو کې و بیا پاچا خاطر کړه وز دا ورکه غو د زندان مشرته دا به خلاص کی. نو دا تام دغه جمله پاچا لیکلی چې بخشش لازم نه سیدام شوت، یعنی دلته له بخشش وروسته دغه پاچا نه یو کما یې رسوي و بخشش کما لازم نه سیدام شوت. هغه کما چې ورته ولري کې بخشش لازم نه سید، یعنی بخشنه لازم نه ده ایدام دسی، او کما ولري چې بخشنه ده، یعنی وی بخشه لازم نه ده چې ایدام سی. نو هغه سړی چلته لی و هغه خط یې هغه زندانبان یا د زندان مشر ته ور کړی، هغه په دې خاطر چې پاچا دغه یوه کمه ور نه یېره و هغه سړی ادام کړی. وروسته بیا پاچا خبر سوی دا خو مې بخښلی، هغه خط یې راوړی له دنه یوه کمه یېروله. نو دا مثال دا دغسې مثال نه ده. په دې خاطر من ما وایي چې د لیکنه شو د په اړه باندې هغه دغه د پنځه ویشتو شپږ ویشتو پخوانۍ خاطره همدغه یوه مثال تا تر اوسه د ما په ذهن کې ساتلې ده. لیکنشي ډیر ضروري دي. لیکنشي یوې جملې ته دوه معناګانی ورکوي، اته څو معناګانی ورکوي. لکه څنګه چې همدغه مثال ما وړاندې کړم، خپله په معنا کې ډیر تغییر راولي. لیکنشي د لوستونکي کله چې د ناول یا لنډه کیسه لولي یا مقاله لولي، که هغه لیکنش نه وي پکې، دی په لوستلو کې ستونزه پیدا کوي. لیکنشي د لوستلو د سهولت لپاره، د اسانتیا لپاره دا ډیر ضروري ده. که جمله یو یو پای ته یو ټکی ونه لري، خو له راتلونکي جملې سره ګډه سوه، دا به دوم ځل لولې تر څو پوه سي چې نه دا جمله پای ته ورسېد، اوس بله جمله شروع سوه. ډیر ضروري ده. نقل قولونه، ګوره مثلا نقل قول ته د بل چا خبره راخلي، که هغه په دو قوسونو کې ونه نیسي، په هغه نقنق قوسونو کې هغه لوستونکی فکر کوي چې دا د همدغه سړي خبره ده.
کور مودان ډېره
مننه، تاسو ته مننه.